یو استودیو غرمنی خبری خبرونه سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورئ د طالبانو حکومت وی د اسلامي همکاري سازمان غونډه کې به مشخصي غوښتنې مطرح کړي
دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول په اجنډا کې
د کونړ په ځینو سره د سیمو تازه د پاکستان له لوري راکټي بریدونه شوي
د سلطان ولسوالۍ د چوګان دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټي بریدونه کیږي
په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې
دغه یو غټ لیمو د دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي
تر هر څه مخکې به له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو
سلام د ازبکستان یو تخنیکی ډله د مزار شریف هوایی ډګر ترمیموي سر له سبا په پلازمینه کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیلېږي او روسیې پر اوو تنو برتانویانو دې هېواد ته د سفر بندیز لګولی بشپړ خبرونه له ازبکستان څخه د تخنیکي متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایی ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره د ښار ته رسېدلې ده د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون وویل چې دا متخصصین به د راروان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي ازبکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ UNHCR سره هم منلې ده چې د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي د ملګرو ملتونو د ادارې په تېره یوه اونۍ کې نږدې 100 تنه مرستې په ترمز کې یوه لوژستیکي مرکز ته انتقال کړي دي UNHCR د تېرې اونۍ په پیل کې له دې ځایه 40 تنه لومړنۍ مرستې مزار شریف ته ولېږدولې د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی او له نیمایي ډېر وګړي یې له دې ګواښ سره مخامخ دي چې په ژمي کې به د خوړو لپاره څه ونه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته رسېدلي دي د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې فوق العاده غونډه کې چې سبا د لیندۍ په 28مه په اسلام آباد کې جوړیږي د اسلامي هیوادونو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارز د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه نوي پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلي دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروخ حبیب پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسېدو لړۍ روانه ده
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسېدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده
تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې به د دې سازمان د 55 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي سره له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي علمګل حقانی دا خبرې نن په یوه خبري غونډه کې وکړې ښاغلي حقانی وویل چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي خو د ده په وینا فورمې پخوانۍ نه دي بدلې شوي دي هغه دا هم وویل چې د نورو ولایتونو تذکرو لرونکو ته به په کابل کې پاسپورتونه نه ورکول کېږي د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مخکې تر دې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش پیل کړی و، خو په کابل کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې دا بهیر په ټپه درېدلی و. د پاسپورت ریاست چارواکو د دې کار له امله د بایومیتریک ماشینونو خرابوالی بللی و. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کورونا وایروس د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی او اروپا محدودیتونو ته مخه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي د هغو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په اومیکرون اخته شوي او بستر شوي دي. د جرمني او فرانسې چارواکو پرون وویل داسې ښکاري چې اومیکرون به د کورونا د اوبا د پنځمې پیاوړې څپې سبب شي. د فرانسې حکومت له خلکو غوښتي دي چې واکسین وکړي او د کریسمس د میلو پر مهال کورنۍ غونډې محدودې کړي. ډنمارک ویلي چې تیاترونه، د کنسرت سالونونه، تفریحي پارکونه او موزیمونه به بند کړي. د آیرلند حکومت بیا پر دې غور کوي چې د بارونو او رستورانتونو د فعالیت وخت راکم کړي چې تر ډیره پرانیستې نه وي. او په هالند کې روغتیایي چارواکو حکومت ته وړاندیز کړی چې بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې خلک د کریسمس جشن او نوي میلادي کال رخصتۍ پیلوي. روسیه پر اوو تنو برتانویانو د هیواد ته د سفر بندیز ولګو. مسکو دا پریکړه د لندن لخوا د لګیدلو بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د برتانیا دغو وګړو له نږدې د روسیې پر ضد په فعالیتونو کې برخه درلوده. لندن په 2000 کال کې د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسمومیدو د قضیې په تړاو پر اوو کسانو چې ادعا کېده د روسیې د امنیتي ادارو مامورین دي برتانیا ته په ورتګ بندیز ولګاو. د شوي ادعا له مخې د کسانو ناوالنی ته د زهرو د ورکولو په قضیه کې لاس درلود. مسکو په دې پیښه کې هر راز لاس لرل رد کړي دي. او د فرانسې کښتیو پرون 138 تنه کډوال چې غوښتل یې د مانش سمندرګي د چنل له لارې د برتانیا سواحلو ته ولاړ شي وژغورل. فرانسوي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیری هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې تیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بیرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیره میلادي میاشت کې 28 تنه کډوال چې افغانان هم پکې وو وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2021 کال له پیله د نومبر تر 30 نیټې پورې شاوخوا 13500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د برتانیا خواته تللي دي. د نومبر په 11 په 1715 کډوال د برتانیا سواحلو ته راورسول شول چې دا په یوه ورځ کې د سیمې ته د کډوالو ته د رسېدو تر ټولو لوړه شمېره ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه له سره ولولئ. رابرشو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاریو سازمان OIC غونډه کې به مشخصې غوښتنې مطرح کړي. د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل، له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې د دې غوښتنو مهمې برخې دي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او پکې د ګډون په موخه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن پاکستان ته رسیدلی. د دې غونډې اصلي هدف په افغانستان کې د روان بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب ښودل شوی. جزئیات په دغه راپور کې.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. دا غونډه چې سبا د یکشنبې په ورځ کېږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي په کې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دې غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده.
د دې رول ډېر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت چې له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په واړه همکاري او د رسمیت پېژندلو موضوع د بټول پاجنه.
پاکستان ته له سفر وړاندې د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرانس کې د طالبانو د ګډون کوونکو پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غونډه مهمه وبلله. هغه وویل هلته به په بشري، اقتصادي او سیاسي مسایلو بحثونه وشي. پاکستان چې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه دی چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د نازک حالت په اړه د نړۍ پام ور وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره شپه د بول په نوم له یو پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کې خبرداری ورکړ که د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي سیمه او نړۍ به هم اغیزمنه کړي.
موږ نه یوازې د اسلامي امت بلکې دې ټکي ته د ټولې نړۍ د پام را اړولو هڅه کوو چې د افغانستان حالت نازک دی. هلته یو بشري ناورین پیلیدونکی دی او که خدای مکړه هلته اقتصادي سقوط راغی او هغه ستونزې او ننګونې چې نږدې 38 میلیون افغانانو سره مخ دي دا ستونزې به ټوله سیمه اغیزمنه کړي.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او تمه ده چې د نړۍ د نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون وکړي. دوی به تر ډیره د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او تمه ده چې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه په همغږۍ او د مرستو په ډیرېدو سربیره به له طالبانو مشخصې غوښتنې هم مطرح کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو وربشو. کونړ ته د کونړ او نورستان ترمنز د کونړ په سرحدي سیمو له هغې ډلې شولتن باندې له درې ورځو راهیسې د پاکستاني لوري نه راکټونه ایښتل کیږي. په دې اړه باندې له سیمې نه زموږ خبریال یو رپورټ رالیږلی چې تاسو اورېدو ته رابوله.
د کونړ شولتن ولسوالۍ چې له تیرو 11 کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شولتن ته راړولې او هر ورځ له سلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکو امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شولتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټي بریدونه کېږي چې په هره ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شولتن ولسوالۍ چوګام کې د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوه خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. په شولتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلی چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شولتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلی چې پر شولتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمي دی او د خلکو کورونو ته هم څه ناڅه زیان رسېدلی. مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي، مالونه یې دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یو میاشت ډز بند وکړ، خو د میاشتې پوره کېدو سره اوربند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزي پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستاني او امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې به د شرعي نظام د راوستلو پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي چې په کې د وسلوالو طالبانو او پاکستاني وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنۍ دور وروسته په کونړ کې دا لومړی ډرون برید دی چې ترسره کیږي، خو تر اوسه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلورو میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو ترسره کړی و او پکې نږدې لس تنه ولسي وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یوه ساهوه او خواشینوونکې پیښه وبلله او بخښنه یې هم وغوښته.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتل د روسیې دولتي تلویزیون آر ټي چې په خوا راشیا ټوډې نومیده له څه مودې راهیسې په جرمني ژبه له جرمني څخه خبرونې پیل کړې دي. د جرمني د حکومت د قوانینو اجرا کوونکو د دغه چینل پر ضد په دې خاطر قانوني اجراءات پیل کړي چې له جواز پرته خبرونې پیل کړې دي. جرمني د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خبرونو اجازه نه ورکوي. اسمت ساروان دغه موضوع کتلی او جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د جرمنی قانون نافذونکو په خپل خوره کې له لایسنس یا جواز پرته د روسیې د دولتي رسنۍ آر ټي چې په خوا راشیا ټوډي نومیده پر ضد قانوني اجراءات پیل کړي دي. د راشیا ټوډي یا آر ټي د جرمني ژبې چینل د دسمبر په 14مه ناببره په جرمني کې د سپوږمکۍ د لارې خپرونې پیل کړې. جرمني د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خپرونو جواز نه ورکوي، خو د راشیا ټوډي د جرمني ژبې چینل په برلین کې دفتر هم پرانیستی دی. آر ټي چې په لویدیس کې پرې په دې خاطر نقد کیږي چې د کرملین د تبلیغاتو سرچینه ده، له څه مودې راهیسې هڅه کوي چې خپل د جرمني ژبې تلویزیونی چینل پراخ کړي، خو په جرمني کې لایسنس نه لري. د آر ټي جرمني چینل لا هم آنلاین خبرونه او ویب پاڼه لري چې په جرمني کې لیدل کېدای شي. په اگست میاشت کې د جرمني گاونډي لوکزامبورګ د آر ټي جرمني ژبې چینل ته د خبرونو اجازه ورنکړه، ځکه چې له برلین څخه خبرونه کوي یا د خبرونو مرکز په برلین کې و. خو د آر ټي همکاري رسنۍ نوویستي تلویزیونی چینل وروسته له دې چې په لوکزامبورګ کې د جواز په ترلاسه کولو کې پاتې راغی، په سربیا کې جواز ترلاسه کړی دی. دا خبره تازه د دسمبر په 14مه هغه مهال څرګنده شو چې د آر ټي د جرمني ژبې چینل په جرمني کې خبرونه پیل کړې. د دغه چینل پر خلاف په جرمني کې د قانوني اجراءاتو پیل کېدای شي د دغه چینل د بندیدو یا تر 15 لکه یورو پورې د جریمې سبب شي. د آر ټي د جرمني ژبې چینل د دې اقدام په وړاندې په خپل ویبپاڼه کې په یو لیکنه کې چې سرلیک دی د اروپایانو د لایسنس قانون لیکلی چې دوی ته د کیبل او سټلایټ خبرونو لایسنس په سربیا کې ورکړی شوی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت وای د 401 مالی کال د بودیجی مسوده نهایی کړی ده. د دې وزارت وای احمد ولی حقمن نن آزادی رادیو ته وویل د سګری مالی کال بودیجه به ډیر ژر د تایید لپاره د وزیرانو شورا غونډې ته واستول شي. د مالی وزارت وای کڅه هم په دې اړه د زیات جزئیات لور کول څخه ډډه وکړه، خو ویل د بودیجه د بهرانه مرستو پرته چمتو شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر نظام په کلنۍ بودیجه کې شاوخوا 15 او 20 سلنه بهرانه مرستې شاملې وي. د 401 مالی کال بودیجه بودیجه 403 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد عادي او 118 میلیارد پرختی بودیجه و. په لوګر ولایت کې د بهرنیو اثارو پر راکړې ورکړې بندیز ولګید. د دې ولایت مقام په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې سر لنن یعنی شنبې ورځې ټولې هغه اټۍ او مارکیټونه به په افغانیو راکړه ورکړه کوي. د دې ولایت د چارواکو په وینا کله دې وروسته هټیوال راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو وکړي له پیژندنې وروسته به له جدي قانوني چلند سره مخ شي. له دې وړاندې طالب چارواکو په ټول افغانستان کې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه ملي خیانت یاد کړی و او ویلي و چې د ترسره کوونکو سره به د ملي خاین په توګه چلند وکړي. دا اقدامات وروسته تر هغې کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډالرو بیه د افغانیو پر وړاندې په بېساري ډول پورته شوه. طالب چارواکي د ډالر د بیې د پورته کېدو یو لامل په دغه هیواد کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د افغانیو پر ځای په ډالرو راکړه ورکړه ګڼي او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 94 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 119 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 130 افغانۍ، یو سودریال 6 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلدار 1180 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز ولایت کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي. په دې ولایت کې هغه شمېر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو راپور ته.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو 6 د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا 1.5 متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچینې کړي. 45 کلن عبدالستار لګیا ده له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادیو راډیو ته وویل چې په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه سخنی وړي خوندس تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو د دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي مخ ته فصل پورې 8 منه فصل کوي. خامخا دا ماري فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټه یې ښه ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلی؟
د کال هره درخته 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یما سب تړو کله کندوز تړو بس حالت یې خرڅوم. هو، یو 10 کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي، خپل تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو کېدای شي موږ د باغونو توسط ورکړو نور هم ډېر شي، موږ عواید نور هم ډېر شي. خو تر اوسه پورې دغه باغ هیڅ توجه نه ده کړې. سږکال حاصلات یې ښه و ماشاءالله، نظر د نور کلونو حاصلات یې ښه و.
کاروانګر وایي د لیمو یوه ونه له 8 منو نیولې تر 10 منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی 1 کیلو لیمو په بازار کې په 650 افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په 45 هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولیږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221240401.
ازادي رادیو ته غوښتست دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لرو. وربشو خوسته خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي چې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته ونه لیږل شي نو خرابیږي او دوی به په میلیونونو افغانۍ زیان وویني. بل لور ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولي او وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. په دې اړه نجیب الله خیل یو رپورټ جوړ کړی.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمینه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی یوه داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاسه ورکوي او وزن هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نه شي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنه کړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو او غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځ ځنډوي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هره لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هره لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې ولویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیرې ورې د خلک سره مثال کټل د صغیرې غریبانو ستې مثال مولې پوتو دی مولې خراب شو ملک میگی او شپا کوي وا کیلو د کوموي او مطلب دا د 2 کیلو اسړای کیږي چې چا کړی کړای وي دا ملک ایوا کیلو برای کیږي 2 کیلو می کوموي نه دا میږي ستر چارواکه نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کې وای وسی.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي. خو اوس پاکستان امر باندې مالیال وړه کړي ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته به کوم مول په کوبل دل یاره ته هغه ډیر جګ و بیا میښت اوره پیدا نه کړه. بیا دغه واجه نه میګ بیا د مول واپس پاکستان ته شریکه د پاکستان بل یاره چاینا ته وړ. یس چې دغه پوس یار چې کیما دو ده او ای دل یاره چې هغه نه دای دان زارو چې وی لګ د ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیاره کده ګلم خوندو کده هغه دو دی ورنه د لیاره دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړ دي دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د یو سره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یو نه پیسې غوړي بل نه بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا بانسول چین ته نه درېمي پاکستان ته نه درېمي وروره میږي چین پاکستان څنګه یو باید میشته امارات لیار خلوص کو کدوله خلوصوي کدوله خلوصوي چې میګ مولوږي.
بلدوز ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بلیا وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. خوست والی مولوی محمد نبی عمری وایي د پخوا په شان به د زنغوزیو لیکته لارې جوړې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلور بجو.
ازادي رادیو ته غوږی است په 12 شپږنی منځنۍ صفه او فم سلا شر 15 خبرونه کو مخکې لدی چې نیمای برخه ته ورسیږو یادونه کوم چې د سریلانکا د کرکټ په غوړه لیکي بیګا یو ځوان افغان لوبغاړي نور احمد لکھنوال په څلورو اورونو کې 12 منډې ورکړې دي. دوه لوبغاړي سوځولې دي. یو لوبغاړي چې د سوځولې شعیب ملک دی. جالب دا چې شعیب ملک د تر عمره هم 15 کاله زیات کرکټ کړی دی. لکھنوال اوس 19 کلن دی او د افغانستان د کرکټ په 19 کلنو ټیم کې لوبیږي. دی په بګ باش او ځینو نورو غوره لیګونو کې هم د بالر په توګه اخیستل شوی دی. په چپ لاس بال کوي او چاینامن بالونه کوي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له احمد تکل اورو.
له ازبکستان څخه د تخنیکی متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایي ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره د ښار ته رسیدلې ده. ازبکستان وایي چې دا متخصصین به د روان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته رسیدلي دي. په دې غونډه کې باید د اسلامي هیوادونو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د بشري بحران د حل پر لارو چارو خبرې وشي. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي چې سر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس ویلي دي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره به آنلاین فورمې ډکیږي خو د په وینا فورمې پخوانۍ نه دي بدلې شوې دي. په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کورونا د وبا د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی او اروپایي هیوادونو یو لړ محدودیتونو ته مخه کړې ده. او روسیې پر اوو تنو برطانویانو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی. مسکو دا پریکړه د لندن له لوري د لګېدلو بندیزونو په ځواب کې کړې ده.
لاند خبرونه مو اوریدل. احمد تکالو چې لاند خبرونه ویل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس په ورشو دویمه نیمایي ته. په دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی د مخدره موادو پر ضد د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي پر رسیدو سره به سرپنا معتادین د مرګ لګواښ سره مخ دي.
در جریان بسیار سال گذشته ما متعداد دو فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردن و شفاخانه تخلیه شدن.
په یو بل راپور کې به واوري چې زرقی معتادینو ته د سرنجونو نور کول د ساري ناروغیو د ډیرېدو سبب کیږي.
مختلف سرنجونه د یو دبل سره کاروي. بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی.
دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کوم ناوړه اغیز کوي په دې اړه مولا ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې ده.
وظیفین لری کیږي، مکتب نن لری کیږي، خري مرحله هم دغه ده چې هغه به اشاره ځان وژنه کوي.
د ملک جان په نوم یو پلار وایي چې زوی می ټوله ګټه پر چار سور کوي.
کارت په سبا مې وځي چې بیرته بیا تاوان را وړیا به چې نو کړي بیرته برا.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډراما واوري.
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې الک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په تیرې و اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړي موندل شوي چې د سړې هوا له امله یې ساه ختلې وه. د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرې و اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي. خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د دوو تنو معتادینو مړینه مني. په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړېدو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بې کورو معتادینو لپاره د سرپنا برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بستري کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هغو معتادینو شکایت چې په همدې ورځو شپو کې د سړې هوا له امله خپل معتاد ملګري له لاسه ورکړي. دا معتادین په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له ډاره د هرات له ښاره بهر لرې سیمو ته تللي وو، خو اوس د هوا په سړېدو سره یې بیرته د هرات ښار ته پناه راوړې. معتادین او د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیره یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 44 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي او د ژمي پر رسیدو سره د نورو معتادینو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. د هرات ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر جلالی ازادي راډیو ته ویل تر اوسه یوازې د دوو معتادینو مړی دغه روغتون ته ورول شوي، خو دی د لا ډیرو معتادینو د مړینې خبر هم نه ردوي.
در جریان بسیار ساعت گذشته ما تعداد دو فوتی از معتادین داشتیم.
مخ په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د معتادینو دوه مړی ترلاسه کړي چې له بده مرغه د سړې هوا له امله مړه شوي او مړی یې روغتون ته راوړل شوی دی. که د مړو نورې شمېرې خپرې شوي وي کېدای شي هغه پیښې وي چې مړی یې زموږ روغتون ته نه دي راوړل شوي.
د طالبانو حکومت مسؤلان په ځینو ولایتونو کې د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشئی موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپل خوخه تداوی ته حاضر شوي، خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي چې معتادینو ته د نشئی موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشئی موادو پلورونکي په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بیکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړې هوا له امله مړه شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشئی موادو معتادین د سرپنا نه درلودو، مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړې هوا په وړاندې ډیر عذاب پذیره دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې امله تر اوسه د معتادینو د راټولولو ژمنۍ پروګرام نه دی عملي کړی.
پلان اس کې جمعوري شوه، خو فعلا لامي
د معتادینو راټولولو لپاره پلان لرو، خو تاسو پوهیږئ چې زموږ د روغتون ظرفیت زر بستر وو او په دې وروستیو کې 3000 نور ناروغان هم پکې بستر شول. موږ همدا اوس 3000 ناروغان لرو. په راتلونکي یو دوه ورځو کې د دوی د درملنې پړاو پای ته رسیږي او د معتادینو راټولولو لړۍ بیا پیل کیږي.
د طالبانو حکومت په تیرې اونیو میاشت کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د معتادینو د ډلیزې راټولونې پروګرام پیل کړی او روغتونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړي دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځه تلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د زمي پر رسیدو سره بې سرپنا معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدلاست چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر له جملې څخه دی کله چې استفاده کیږي.
دوه زیانونه د یو لنډ مهال زیانونه اوږد مهال زیانونه. لنډ مهال زیانونه د طرز برخورد او تفکر د دوړه باندې تاثیر کوي، زیات خاندي. بل هغه نورمال شیان چې دي هغه شکل سره د نه ویني، خلاف یې ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی دی. دته هغه بریف سایکوز یا لنډ مهاله لیوانتوب د چې کله وخوري دا ګوښه کیږي. ده فرض مثال خپل خزی سره خپل ماشومانو سره یو کوټه کې نسیم لی، دا ډیر شدید نا امید کیږي د ژوند. بل چې ډیر مهم ده دغه مانیک اراز ته پیدا کی، یعنی چې پیسې ډیر مصرف کوي. کچیر په جیب کې مثلا 10000 روپۍ د خرچه کوي په خپل دیوالو باندې وړ او مهاله چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم 15 مرکزو کې د تاثیر کی، حافظه کمیږي، تمرکزیت کمیږي، ډیر شدید ډیپریشن زیاتیږي. بل اخر د باندې د دنیا دونه په تنګیږي د اخر د خودکشي کوي. امیدوار خزو کې پلاسنتا ورته وی چې مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم ته تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول دی تابلیتکا، چې دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخلیږي. هماغه تاثیرات د مور باندې کوي، د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي، ولی چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده، چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلدي، کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه هم په تابلیتکا روب دی.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسیدو اندېښنې راپورته کړې دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې په خوا به د معتادینو د راټولېدلو په ځایونو کې عملي کېده، اوس له ستونزو سره مخ سوی دی. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب شي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې پخوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به یې خپلې نشې کولې، خو اوس د دې سیمې په هره څنډه کې یوازې دوه درې معتادین په پټه سره راټولېږي او نشې کوي. په دوی کې ډېری معتادین ځانو ته د سورنج له لارې نشه یي مواد پیچکاري کوي چې یو سورنج یا د پیچکاري بمبا تر خپل منځ څو ځله په ګډه استعمالوي. پخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سورنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نه دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکوونکی امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د ځینو دلایلو له مخې نشي کولی چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشده ای یکی از برنامه
د نشه یي موادو د زیانونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدلی، خو ستونزه دا ده هغه معتادین چې پخوا به پر یوه ځای سره راټولېدل اوس په ښار کې سره تیت سوي دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبې ورکولې اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو له لارې نشه کوي هغوی ته خپل خدمات ورسوو.
موږ وغوښتل چې د زیانونو د کموالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له ډېرېدو سره سم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډېر شوي چې نشه یي مواد د پیچکاریو له لارې استعمالوي. له همدې امله په وروستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول شي په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام ځنډ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
له بده مرغه اوس دا شی نسته او د دوی مهم ځای معلوم نه دی. مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي، مشترک سرنجونه کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی، چې دا بیا د دوی متادو یا روردو کسانو څخه و سالمو کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسېږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي و سالمو کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشه یي مواد په بازارونو کې په پټه خرڅیږي او معتادین هم د پخوا په شان پر یو ځای نه سره راټولېږي. له همدې امله د روغتیایي خدماتو کارکوونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سرنجونه ورکړي.
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې معتادین هغه مهال منځوي یا ګوښه کېږي چې کورنۍ او خلک کرکه ځینې وکړي او وې ترټي. په نتیجه کې دا ډول معتادین له خپل کور او کلی څخه تښتي او بالاخره ځان وزني. دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښه شوي معتادین اجتماعي او کورني ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نعمان رشیدی پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښتوب ویل کیږي.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویلی چې هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نورو فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد ندی دی سره دیسکریمینیشن تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطره همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات وکړم استعمالوم، د دې له خاطره ځان ګوښه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي.
د دې لڅ د ولی معتادین ګوښه کیږي؟
دغه کسان چې مخدرات وکو استعمالي دا حول انزوا خواته نزي، همدغه دیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بد لاره ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره دیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخی ځانوژنه کی. اصلا دغه دمونږ هیوادوال دمونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کوي.
دا خپل دا ګوشه نشینی یا دا انزوا شکله معتاد د خلکو لسترګو خزان پټي، له خلکو له مجالس خزان پټي، دا خپل معتاد ته کوم زیانونه لري؟
اغیزی دا ده، اول دا چې هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانی دا مخدرات توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي، او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفه نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
د یو معتاد ګوښه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیز لري؟
په ماشومتوب چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلار دا مخدره توکو چې استعمالول، که مورفین وي، کوکاین وي، شیشه وي، هغه چې استعمالیږي ځان ګوښه نشینی وي، انزوا کوي. دا چې ویني که د دې لور وي، زوی وي، هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول سګرت اسکول، چارس اسکول، او یا شیشه و دا کوکاین و مورفین استعمالول، دا نو حتما خشایده کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي. او داسیم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه اس بدبینی له لحاظه یو منطقه خوشی کوي زی بل منطقې ته، او بالاخره یا ولایت خوشی کوي بل ولایت ته زی. او داسیم کیږي چې دغه کورنۍ دغه فامیل هم کیدای شي چې وپاشي، ځکه چې موږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري، و که خوشی وي که غم وي یو بل کورنۍ سره تک را تک لري. دا کورنۍ کیدای شي چې نوم یې بد شي د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نه ځم، لور یې وایي نه ځم، ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغی، هغه د پوډري زوی راغی. نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بیخي وپاشي، زوی یو خواته ځي، ښځې بل خواته ځي، بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې منزلار شي او پاشي.
څنګه کولای شو چې معتادین له ګوښه نشینی یا انزوا څخه راوګرځو؟
خلکو ته اسلامي له لحاظه او دینی له لحاظه او فرهنګي له لحاظه او مسلکي له لحاظه دا پیشنهاد دی چې د مون خلک د یو مریض په سترګه ورباندې وګوري، هغې سره ښه کانسلنګ و مشوره وکړي، هغې سره ښه چلند وکړي، د همدغه تبعیض و دسکریمینیشن و اس بدبینی و هغې نه ځان لرې وساتي، نو خپل هغه نو انزوانه هغه بالاخره لاس اخلي که نن ښه نشي سبا سبا نه بل سبا اخر نه اخر هغه ښه کیږي. او بله مهمه خبره دا ده چې زمونږ په دغه هیواد کې معتادینو بش کې ځینې انجوګانې کار کوي. خپله وزارت ساتامی د کاهش تقاضا او کاهش اضرار مرکزونه دي. زمونږ هیوادوالو ته دغه پیشنهاد دي چې هغه مراکزو کې لاړ شي، زمونږ مسلکي مشاورین دي چې هغې ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره څه رقم چلند وکړي. هغه نو بالاخره بیا بیرته جامعې ته ملحق کیږي، بیرته همغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاسه کوي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گده میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی.
دا بیا چه اویلا
دا خبره می ده ازاده راجی ده زهر و کاروان پخ پراونه که واره ده.
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سر سم دخمنی که وی.
ترنو آوریدن کو تاسی ازاده راجیو آوری چی پا دول سوشپگ نیوی منزنه ی چپوخ پریگی او اوست ده خاطره وارده. د کابل ولایت د قرهباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر و، خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی یې په چرسو معتاد سوی و. ملک جان وایي چې زوی یې هیڅ کار نه کوي، ټوله ورځ په کور کې ناست وي او د کورنۍ له غړو سره شخړې او جنجالونه کوي. دا چې قسمت ولې معتاد سو او خپله کورنۍ یې نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه به یې د پلار خبرې واورو.
دلته د هلکانو سره به ګرځي دا سګرټ مګرټ یې چرسې وهل پټې وهل د پاکستان نه راغلو افغانستان کې دلته هم وهل، دلته خو بیخي ډېر دي. اوس همدغسې رواني تکلیف یې پیدا کړ. اوس زه د کار یم، بس د کار مار کوم او دی اوس کار نه کوي. بس چې کار ته به مې دا باسکل ماسکل به مې ورکړه، کار پسې به مې ولېږي، بېرته به یا تاوان راوړ یا به پچې نه وکړي، بېرته به راغی. دته مې کوزدا واده مې نه وکړی، د ښه کار کاوه، لاړ به مثالان کار به یې کاوه چې بېرته به کور ته راغی، سبزي به یې راوړه، مثالان ترکاري به یې راوړه، هر شی به یې کور ته راوړه، بیخي ښه وو. او اوس دغه سګرټ مګرټ یې واس چې بس سګرټ مګرټ یې نه یې یا چرس نه یې بازه چې کور کې جنگ شروع. بس خور ته پقاریږي، مور ته پقاریږي، ښځې سره جنگ کوي، دغسې بس چټي چټي غږېږي. بس زه چې کور ته راسم بس مور یې وایي دا وایي چېرته بوزه یا اسپتال کې واچو یا چېرته واچو. زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم، موټر سایکل هم کباړي را کړی ده، بس کار پرې کوم. زه خو هم دغه درې سوه څلور سوه ګټم ولاکه مې کور چلیږي. کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي دغو نه راوړي پنځوس شپېتر روپۍ هلته د سګرټیان پرې واخلي. ما ته نه دا پنځه شپږ کلو کې نه دي را کړي، مخکې خو کور بسته کور یې چلاو. هلکانو سره کته پورته ګرځي یا دا سګرټ مګرټ پسې ګرځي، خو دغه کار مار نه کوي. زه هم ورسره گزاره کوم، مور یې هم گزاره کوي، خوند یې هم ورسره گزاره کوي، ښځه یې هم ورسره گزاره کوي. چې څونه خبرې وکړي مونږ بېرته جواب نه ورکوو. که ده نشه نه کولی ما به زندگی ښه برابره سوې واز دي. مثلا اوس مې دوه درې کوټې دي، څلور پنځه کوټې به مې جوړ کړې وه، دوپوخ به مې جوړ کړی وه، کور به مې زندگی به مې برابره کړې وه. دا اوس هم زه قرضدار یم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالۍ لپاره په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمد خانه، دادای دا جان محمد اکا کور تم رسیدو، خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه، او بګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو، دا څه بد سپی لري چې مونه داړي.
هغه دروازه راپورې کړه چې سپی را ونوځي.
بېغمه اوسه، دروازه مې کلکه نیولې ده، ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم
حاجی سمد خان، جوړ په خیر؟
وعلیکم جان محمد کا خی، جوړ خیریت دے؟ میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړه، میلمه خو دے خدای دوست دے. تیر بیا محمود خان او سمد خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمد، ته مخ کې شه، موږ به در پسې یو.
جان محمد اکا سپی دی نیسه چې اومو نه داړي. راځی راځی، نه مو داړي. محمود خانه راځه، په دغه توشکه کینه.
سمد داده کینو.
حاجي صاحب سمد خانه، ته په دغه بله توشکه کینه.
داده کینه سماکا. جان محمد اکا تام کار لري، ډیر وخت دی نه نیسو، اصل خبرې ته به راشو.
رښتیا خبره به نه اوږدو، اصلي خبره به کوو.
خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زه و حاجي سمد خان راغلی یو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا، محمود خان خو ته پیژنې چې خشتمن او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم، و به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا، نصیب ستا په لاس کې دی، بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نه.
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا، ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه، په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده، ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکا، خو پام دی وی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي.
ګلالۍ لورې، ته یو ګیلاس چای راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده پلاره، دا دې در اچوم یې.
ښځې ستا څنګه خوښه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکوو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یادی؟
بریالۍ یادوم.
څه شی؟ بریالۍ؟ هغه پوډری بریالۍ یادی؟
او هغه یادوم، پوډری یې دومره غم نه دی، پلار خان سړی دی، علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کیږي.
خزه، مونږ به وزله خلک یو، نه مې ویني چې زه په دا سپینه ګیره بزګري کوم او ته د خلکو کالی مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري، هم به مونږ مړه شو او هم به مو لور آرامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي، چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم، په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا، زه یو خبره وکړم.
او ویکه،
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ مېړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې، ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا، ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل په سر یې دا کار وکړ، بیا به ګیله نه کوي او سخ به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس سمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
او سریه، عذر درته کوم، زارۍ درته کوم، پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ، په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس یې خپلې لور ژوند تبا کوې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
ازادي راډيو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې ترشنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اورېدلی.